افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژن د پروژو جوړولو لپاره یو ورکشاپ څخه لیدنه وکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواد بهرنیو هېوادونو ډېر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د ادب خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لس کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو د غرض ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېر میاشت وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بندې شوي دي. ورسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک د اعتباندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو حکومت تر لاسرسی نه لري. پر دې سربېره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیر میاشت باید د افغانستان پخوانی حکومت ورکړی وي درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشتي په غاړه لري، د غرض ویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړ شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسي رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره یې مخالفت څرګند کړی و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژنو د پروژو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي. د دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون یک شنبه خبر شوې ټینګار کړی چې د هغې موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ سپتمبر په 12مه شوې ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکي کولای شي د هېواد اټومي فعالیتونو په اساس ځایونو کې څارونکي کمرې نصب او څارنې ته دوام ورکړي. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند SPD یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف CDU او CSU څخه مخکې شوی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه له شپاړسو کلونو وروسته خپل دنده پرېږدي تر هغه چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دې ته په پام چې هیڅ یو لوی ګوند اکثریت رای نه دی ګټلی، داسې بریښي چې له دریو ګوندونو جوړ ائتلاف به ښایي نوی حکومت جوړ کړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبال دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر رالنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهی کاشیاپ ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر اتباندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی، چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخ شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې په کې د سړو عمر 1 کال و 1 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي موضوع ته مخه کړو، چې نن د اسامبلي ته د افغانستان د استازي د وینا ورده. د دغه وینا به هم د افغانستان په استازي توپ غلام محمد اسحق زئی کوي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی وو او تر اوسه هم دغه دنده پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم غوسه څرګنده کړې او ویلي چې هغه د افغانستان استازي توپ نشي کولای، ځکه چې اوس دوی پر ټول افغانستان واکمن شوي. تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلی ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 40 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کار جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم،
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحق زئی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهواد کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نکړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
پراپور کې مو واوریدل چې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان د استازي د وینا ورده. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د دې هیواد د پخواني حکومت استازي غلام محمد اسحق زئی د اسامبلی ته وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ته د قطر د دوهې دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین اور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د دغې پریکړې په اړه چې د افغانستان د حکومت پخوانی استازی به ورته وینا کوي خپله نارضایتي دا څرګنده کړه.
د افغانستان ټول اراضي مونږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوي امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د سهار لس بجې او 12 دقیقې کېدونکو لري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له کابل د امریکا د ورستي الوتکې لوتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لکه شل زره کسان وېستل سول. خدا لړی اوس هم په وقفي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورسپانې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی پزرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې ترشا پریشي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبري راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستان تازه وتلې له دوهې لورسپنې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورسپنې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر 1 لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیستلو ډیرې الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي، او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي، او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکو یو 13 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 13 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفری ویلي